પાસે તાંદે છાંગેલર
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د افغانستان ولسی جرګې د یو زر سلور سویم مالیکال د بودیجې مسوده دوه ځل رد کړې ده. جرګې د بودیجې د رد لپاره 19 دلایل وړاندې کړي او د سمون غوښتنه یې کړې. د ښوونکو، سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو یو شانوالی، د پروژو په عملي کېدو کې توازن او د بې ځایه لګښتونو مخنیوی د دې شمیر یو له مهمو دي. خو نږدې اونۍ کېږي چې ولسي جرګې ته د یو زر څلور سویم مالي کال د بودیجې درېیمه مسوده لیږل شوې ده. خو دا ځل تالار ټول یو خوله نه دی او عملاً په دوو ډلو ویشل شوی دی. لومړی هغه چې وایي دا ځل یو څه سمون راغلی وړاندیزونه منل شوي او دویم هغه چې وایي لا هم هغه څه چې اړتیا یې ده نه دي شوي. د جرګې دننه پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه روانه ده. ځینې د حکومت پر راشن خورۍ او ځینې بیا د شخصي ګټو او سیاسي تمایلاتو پر بنسټ د بودیجې پر ګراوګان نیولو تورنوي. خو اصلي کیسه څه ده؟ ولې دا ځل د برهار وخت په پرتله د بودیجې تصویب جنجالي شو؟ نن په حقیقت سره خبرونه کې د ولسي جرګې د مالی چارو بودیجې کمیسیون لمرسیال جاوید صافی سره پر همدې موضوعات خبرې اترې کوو. صافی صاحب خره اغلاس ازادي رادیو ته
ډیره مننه زموږ په خپل ورته تاسو له طریقې د ټولو اوریدونکو ته سلامونه کرام وړاندې کوم.
صافی صاحب، ولې د تیر هر وخت په پرتله د بودیجې پاس کېدل دا ځل دومره جنجالي شوي دي؟
اصلا خبره دا ده چې د تیر ځل په حساب باندې چې کله مخکې کوم کمیسیون و یا مخکې د ولسي جرګې کوم غړي د مالی او بودیجې کمیسیون غړي وو، نه پوهېږم دا هغوی به ورته پام نه شوی یا به د هغوی په خپل نظر باندې مخکې تلل. ولې دا ځل چې دغه دویم کال یې ختمیږي او د دریم کال د ولسي جرګې شروع کېږي، نو د ولسي جرګې خصوصا د مالی او بودیجې کمیسیون لازمه وګڼله چې ځینې تغییرات راشي تر څو دولس ستونزو او اولیتونو ته په صحیح طریقه باندې رسیدګي وشي.
خو د تالار دننه ځینې نور موضوعات هم مطرح کیږي. له دې ډلې د یو بل پر وړاندې تورونه دي. زه ځینې مهم وایم. یو شمېر وکیلان یو ډله پر دې تورنوي چې د شخصي ګټو او سیاسي ګټو پر بنسټ باندې بودیجه په ګراوګان کې نیولې، په ځانګړي ډول د مالی چارو کمیسیون او د ریاست په ګډون اداري هیئات او ځینې نور کسان په دې تور نه ایږي. خو بل ډله بیا وایي چې هغوی کسان چې بې له دې چې فکر وکړي د بودیجې په اړه باندې د افغانستان د امنیت شورا پر بنسټ باندې ځینې مسایل وړاندې کیږي، خو یوې ډلې هم ثبوتونه وړاندې نه کړل او نه یې رسنیس کړل. ولې دا ډول تورونه؟
شک نشته چې ځینې د ولسي جرګې غړي به د خپلو شخصي ګټو لپاره دغه کوشش کوي چې بودیجه ګراوګار ونیسي او ځینې به بیا حکومت ته لکه څومره چې لازمه ده لاغي زیات ورخوږیږي او د هغوی سره به یو انډیوالي پالي. ولې اصلا خبره دا ده چې که مونږ چیرې راشو او باس په دې وکړو چې په دې تیرو اتلسو کالو کې د افغانستان هغه قشر ته چې یو مظلوم قشر دی او د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دی، د هغوی لپاره په بودیجه کې څه نیول شوي دي څه شوي دي، نو حقیقت دا دی چې په بودیجه کې ستونزې شته دي او باید په دې باندې هیڅوک سترګې پټې نه کړای شي. او لکه څنګه مې چې مخکې ورته اشاره وکړه، نو د شخصي ګټو په بنا باندې به هم کوشش کیږي چې ګراوګان ونیول شي بودیجه. ولې د پارلمان 95% 95% او 95% وکیلان او د خصوصا د مالی او بودیجې کمیسیون غړي کوشش کوي چې دغه بودیجه د ستونزو په نظر کې نیولو سره هغه ته د حل لارې پیدا کولو په برخه کې کوشش وکړي.
صاحب د افغانستان د مالی وزارت او دننه په تالار کې ستاسي هم صنفیان یو شمېر موضوعات رابرت سره کوي. اول دا وایي چې دا ځل د بودیجې په دریمه مسوده کې ځینې بدلونونه راغلي هغه چې تاسو وړاندیز کړي. لومړی دا چې 390 پروژو ته پکې ځای ورکړل شوی چې دوی وته د ولسی پروژو نوم ورکړي. دویم دا چې د ښوونکو او سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو لپاره یو کوټ په نظر کې نیول شوی او هغې ته تقریبا 1.5 میلیون ډېر افغانۍ هم ورغلي دي او نورې پیسې هم ور اضافه کیږي تر دې چې د انټي اې د معاشاتو په اړه باندې وروستۍ پریکړه دا کوي. د عملیاتي چارو په برخه کې ستاسو د وړاندیز په اړه باندې دوی وایي چې په هغه کې هم یو څه کار شوی دی، ولې پیسې نه دي ورمحول شوي او پروژې هم پکې نه تطبیق کیږي. فکر کوي هغه څه چې تاسو وړاندیز کړي وو یو څه شوي؟
بالکل، زما نظر او وړاندیز دا دی چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله په ډیرو برخو کې یو څه ناڅه تغییرات په بودیجه کې راغلي دي او دا تغییرات په دې معنا دي چې حکومت د ولسي جرګې هغه غوښتنې چې کمی حق غوښتنې او حقوق دي د ولسونو هغه ته یو قسم لبیک ویلی دی، هرکلی کړی دی. چې تاسو ورته اشاره وکړه د معاشاتو په برخه کې یو څه ناڅه تغییر راوستل، که څه هم دا بیخي په کم اندازه دی او باید چې په دې کال کې هیڅ امکان نه لري که په دغه شکل باندې موږ مختلاط شو نو بیخي خلک به راپورې وخاندي، ولې چې دغه اراده موجوده شوه، دغه فکر موجود شو، دا په خپل د دې معنا دی که اوس نه وینو په وسط د کال د بودیجه کې به د معلمینو د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړوالی راشي. همدارنګه د واحد عملیاتي په پروژو کې چې هغه یو بودیجوي واحد نه دی او قانوني د ولسي جرګې ته هیڅ کوم جوابدهی نه دی، نو په دغه اساس باندې هغوی پریکړه کړې ده چې د واحد عملیاتي دغه پروژې او قراردادونه په دغه کې به یو تغییر راځي. هغه تغییر دا دی چې یا به دوی یو مستقل واحد بودیجوي واحد کیږي او یا به بیخي له منځه ځي. نو دغه یو ښه خبر دی چې په دې ځل کې مطلب موږ سره منل شوي دي. همدارنګه د اصولنامې اجرایي بودیجه کې یو څه ناڅه تغییرات راغلي دي، دسترخوان ملي حذف شوی دی او هغه پروژې چې د وکیلانو لخوا وي دا د وکیلانو شخصي پروژې نه دي، دا وضاحت باید وکړل شي. دا د ولسونو هغه ضرورتونه دي چې په خپله د ولس استازي مستقیما د خپلو ولسونو څخه اوري او هغه یو وحشتي ضرورت دی. او هغه پروژې چې دا مې یو ښه خبره ده، درې سوه پروژې بیرته په نظر کې نیول شوي دي چې په تیر وخت کې په تیر ځل مسوده کې سند د بودیجې څخه ایستل شوی.
ځینې مسایل په تالار کې نور هم مطرح کیږي، د یو شمیر کوډونو په اړه باندې چې پیسې پکې زیاتې دي او د خلکو درد بخور نه دي، اما په دریمه مسوده کې هم دا پیسې راکمې شوي نه دي، که راکمې شوي هم دي ډېرې زیاتې کمې. د یویش کوډ یادیږي، یو نوی کوډ یادیږي، دوه نوی کوډ یادیږي. آیا په دریمه مسوده کې د دې مسایلو په اړه بیا هم دننه په کمالي چارو او بودیجې کمیسیون کې بحثونه شوي یا روان دي؟
او بالکل، د یویش کوډ په رابطه باندې چې هغه د معاشاتو کوډ دی، په دې کې تیر ځل دویمه مسوده کې چې راغلی و هغه د وکیلانو د مالي او بودیجې کمیسیون په نظر باندې چې څه رقم لازم او هغسې تغییراتو کې نه و راغلي چې دوی یو مشکل دغه هم په نظر کې نیولی و. په دې ځل مسوده کې په دریم ځل کې 300 میلیونه 350 میلیونه افغانۍ له دغه کوډ څخه کمې شوي دي، هل دا چې 15,800 دغسې د دې په شاوخوا کې تشکیلات چې دی اضافه شوي دي، چې دا یو ښه خبر دی، دا پخپله یو تغییر دی. همدارنګه په 2 کوډ کې چې دغه د اجناسو خدماتو کوډ دی او د مصارف کوډ دی چې زیات مصارف کیدای شي هغه څه رقم چې لازم دغسې مصرف نه شي او موږ تشویش درلوده، په هغې کې ډېر زیات تغییرات نه دي راغلي، باید چې په دغه کې تغییر راوړل شي. دا چې په دریم ځل باندې بودیجه بیا ولسي جرګې ته راغلې ده، که چیرې ډت شي نو دا په خپله په ډېرو انکشافي کارونو باندې بد اغېزه کوي.
صابر صاحب، د تالار دننه عملا ما وړاندې مې یادونه وکړه چې ساس همسنفیان دا ځل په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي. وړاندې د بودیجې پرت کې اکثریت دا سره کارونه پورته کړل چیرات، اما دا ځل عملا یو څه مقابل لوری مهم هغه چې د دې بودیجې په توافق کې ولاړ دی او څه شمیر زیات بریخي. فکر کوي چې دا ځل به یو ځل بیا د بودیجې د تصویب یا هم رد په برخه کې یو غوڅ پریکړه ته ورسیږي؟
اصلا خبره دا چې دا تالار په دوو برخو ویشل دا په دې معنا ده چې ځینې وکیلان صاحبان چې هغوی د دغه تغییراتو او د حکومت لخوا په درېمه مسوده کې د تغییر شاهدان دي یا هغوی ترې خبر دي، نو هغوی به طبعا دا پریکړه کوي چې دا ځل بودیجه پاس شي. همدارنګه مشکلات به وي، ولې د ولس ستونزو په نظر کې نیولو سره هم باید چې پاس شي. هغه دویمه برخه د تالار چې دغه یا خو دا خبره ده چې هغوی له سند د بودیجې څخه نه دي خبر، د ولس د ستونزو څخه نه دي خبر، اصلا په بودیجه باندې نه پوهېږي او یا هم د خپلو شخصي ګټو لپاره د بودیجې د رد لپاره کوشش کوي او کمپاین کوي.
اما یوه مسله د نن نشي په ولسي جرګې کې مطرح کیږي، د وکیلانو ترمنځ هغه د ادعا او تورونو ده. د وکیلانو ترمنځ د تورونو الهام له کوم ځای اخیستل کیږي او آیا تر یو ځای حقیقت لري چې ځینې پر امنیت شورا پلوي تورنیږي، ځینې نور بیا د شخصي تمایلاتو او د قراردادونو په نو ورکړې مسایلو باندې؟
امتیاز اخلي یا دوی امنیت شورا ته ورځي دوی د معاملې لپاره ورځي، دا کاملا غلطه خبره ده. دا هغه خبره ده چې د دشمن غواړي وي او د خلکو په ذهن کې یو غلط غلط ذهن سازیو کی. نو زما نظر دا دی چې ولسی جرګه باید د حکومت سره هر وخت کې اړیکې ولري. دا هیڅکله هم په دې معنی نه ده چې ولسی جرګه به د امنیت شورا سره یا د حکومت سره د بچې په سبان دي کومه داسې میلو کې خدای نخواسته چې هغه به د ولس په تاوان وي. هغه چې د ولسی جرګې په غړو باندې زور لګوي، هغه پخپله یا له دې موضوع څخه خبر نه دي، یا پخپله د شخصي معاملې لپاره د شخصي ګټو لپاره کوشش کوي وکیلان د ولسی جرګې سره په تقابل کې واقع کړي. البته د حکومت سره
د افغانستان د ولسی جرګې د مالي چارو او بودیجې کمیسیون مرستیال جاوید صاپای لتا سي ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه ده هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدي او ودونه کیږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده واده کیږي؟
د ورس مرواج په حساب چې نن د جلی ساتنه مشکله ده ورې کبله.
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولای شي؟
هغه نه پیږي چې دی د خپل کورنۍ څنګه تنظیم کړي
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپل خپل باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلی نه وي د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم. په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالي کو دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه. یعنی دا د ورس مرواج په حساب چې نن د جلی ساتنه مشکله ده ورې کبله. یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوون کې د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده ورسته ژوند د زقوم په سیر تاریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي. یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغه اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري. کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دې د مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي لغه خپل اقتصاد سم صحیح سم